واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانې سسیم تاسو د وخت خبرونه واوري د نړیوال عدالت د ورځې سره هم مهاله د افغان میرمنو د حکومت یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې افغانستان د بی عدالتۍ نه کړیږي او د طالبانو په حاکمیت کې د عدالت په نوم کوم څه نشته دی. د جولای 18 په نړۍ کې د نړیوال عدالت د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ارغوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان میرمنو د حکومت د بنسټ مشره مریم معروف اروین امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان اوسیدونکو هر ورځ د جبي قومیت مذهب جنسیت او د اوسیدنې د ځای په دلیل په سیستماتیک ډول د عدالت د نشتون قرباني کیږي او ځپل کیږي. میرمن اروین ویل چې نړۍ کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې درې کاله د مخه چې په افغانستان کې په هداکل ډول یو نسبي عدالت شتون لرو هغه هم اوس نشته. میرمن مریم وایي چې هر څه چې د طالبانو د مزاج سره برابر وي هغه ته د شریعت د تطبیق او عدالت د پلي کېدو نوم ورکوي او د طالبانو په حاکمیت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنیز عدالت پلي کېدو په برخه کې فضا تنګیږي او ناهیلۍ زیاتېږي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چیلډرن په رپورت کې ویلي چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، ګونړ او لغمان کې په سختو بارانونو، سیلابونو او طوفان کې نږدې 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 1500 ماشومان پکې بې کوره شوي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د سیشن پیپرز په رپورت کې ویلي چې د اقلیم د بدلون څخه د غزېګدلې ناورین په داسې حال کې پیښ شوی چې افغانان د اوږد لسیزو راهیسې تر ټولو خراب بشري ناورین نه کړیږي. د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 1.5 زره ماشومان دي په هغه ولسوالیو کې ژوند کوي چې د طوفان نه زیانمنې شوي دي. دغه ادارې ویلي چې د دغو ولایتونو اوسیدونکو د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې د سختو بارانونو، د ورښت او سیلابونو د راوتلو 2 میاشتې وروسته چې 350 تنه پکې مړه شوي وو د دغه ناورین سره مخ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو یو جګپوړي ډیپلوماټ اظهار کو او د طالبانو د حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د میشتو هغه سخت دریځو ډلو په ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په باور د دوی په یو پوځي اډې په ورستۍ برید کې ښکېل دي. د دوشنبه په سهار د پاکستان په شمال ویدیز بنو سیمه کې یو وسلواله ډلې په یو پوځي اډې برید وکړو. بریدګرو لومړی د دې اډې شاوخوا دیوال ته سیرمه د چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه او بیا د پاکستاني پوځیانو سره نښته وکړه چې د پاکستان د پوځ په وینا 8 سرتیري او 10 وسلوال بریدګر پکې ووجل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیستی دی چې د پاکستان د پوځ په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل فعالیتونه پلان. د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید او برحال جمهور رئیس جو بایدن سه شنبه سلور ورځې وروسته چې په جمهوری غوښتونکو سیالي په انتخاباتي غونډه کې ډزې وشوې بیرته انتخاباتي مبارزې پیل کړې. بایدن د سه شنبه په ورځ د نیواډا په ایالت کې تورپوستو امریکایانو ته وینا وکړله. برحال جمهور رئیس په داسې حال کې انتخاباتي مبارزې بیا پیل کړلې چې لوی خوا غواړي د نومبر په انتخاباتو کې رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي او په داسې حال کې د وګړو ترمنځ د یووالي غږ کوي چې د سیاسي تشدد د ډیروالي په حق له اندېښنې ډېرې شوې. جمهور رئیس بایدن په خپل وینا کې په مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې برید د وسلوال او توکمیز تشدد سره وتړو او د امریکایي وګړو څخه د برید د غندلو غوښتنه وکړه. امنیتی چارواکو د چهارشنبه په ورځ جولای 18 ویل چې 2 بی پیلټه الوتکې ډرون په عراق کې د امریکا په مشرۍ د جهادي ډلو ضد ائتلافي ځواکونو د اډې په لور توغول شوې دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط ویل چې د سیشنبه په ماخام د انبار په ولایت کې د عین الاسد اډه د 2 بی پیلټه الوتکو په واسطه په نښه شوې ده. هغه زیاته کړه 1 بی پیلټه الوتکه د دفاعي سیستم لخوا د اډې نه بهر وغورځول شو او دویمې د زیان اړولو پرته د اډې دننه چاودنه وکړه. دا برید په داسې حال کې کیږي چې د غزې په تړانګه کې د واشنگټن د متحد اسرائیل او د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حماس ترمنځ د جګړې له امله سیمه ایز تاوتریخوالی زیات شوی دی. او سمیم فیزاد د سکال د اولمپک پنړیوالو سیالیو کې وازنه ګډون کوونکې افغان لوبغاړې دي چې د طالبانو تر واکلان دی افغانستان کې د وسیالیو ته په تیاری بوخته په فرانسې کې د اولمپک پراتلون کې لوبو کې د افغانستان په استادیتوب شپږ لوبغاړي ګډون کوي افغان لوبغاړي د بایسیکل ځغلولو لامبو اتلتیک او جودو په رشتو کې سیالي کې او درې خزی دي چې د طالبانو د حکومت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی په دوی کې فیزاد یوازنې لوبغاړې دي چې تر اوسه په افغانستان کې اوسېږي او د جګړې راوتلې لبی وزلې سره مخامخ یو هیواد کې نړیوالو سیالیو ته په سخت تیاری بوخته قدر منوریدونکو دا ورته خبر خبرونه مو د
امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس غوښتونکي ګوند د خپل ملي کنوانسیون په دوهم ماښام د ډونالد ترامپ ځینې ګوندي سیالان هم مجلس ته وربللی و د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوانسیون د ویسکانسن په ملواکي ښار کې جوړ شوی نور حال پر پټ کووري
دویم ورځ هم ډیره تاوده ورځ و دلته ډیر سیاسي بحثونه وشول خو تیر ورځ د غونډې یا د مجلس ټول تمرکز په یووالي باندې و په متحده اوسېدو باندې و دغه یو پیغام و چې هر یو استاد هر یو سناتور او د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ملګری یا ملاتړی چې په سټیج ودرېدو نو دغه پیغام به ورکول خو د دې ترڅنګ دوی د کډوالو یا د مهاجرت په پالیسي باندې هم ډیر تمرکز وکړ ډیر بحثونه وکړه او ویناوي وکړلې یو څو کسان صرف غواړم چې دلته نمونه واخلم چې هغه راغلی وو او بیګا دلته هغه ویناوي کړې دي چې ډیر مهمه وایي خو د جنوبی کارولاینا په خوانی گورنر انیکی هیلی چې هم د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سیالو او د ولسمشر ټاکنو کې هغه هم برخه اخیستې و خو بیا ورسره ټاکنو زغال څخه پات شولا او ډراپ اوټ شولا هغه راغلی و د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ستاینه وکړه د هغه په دوري کې چې کوم انتظامی د هغه سره کارونه کړی و کامیابیانه تر لاسه کړی و هغه ته اشاره وکړه او بیا یې د ولسمشر جو بایدن په انتظامی باندې ډیره سختی نیوکه هم وکړه چې ګواکې د جو بایدن د انتظامی لاندې دوه لوی جنگونه امریکا پیل کړی دی او پیل شروع دی او هغه دا چې روسیه په یوکرين یا په اوکرين باندې يرغل وکړ او د دې ترڅنګ د اسرائيل او حماس ترمنځ لوی جګړه روانه ده دا دواړه هغه د ولسمشر جو بایدن ناکامي وبلله او خو بیا دې ته هم اشاره وکړه او پرڅلې کړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتظامی لاندې یا د واک لاندې هغه وخل امریکا نور هوادونه ویریدله او روسیه هم داسې کوم ګام ناخسته خو د فلوریدا ګورنر رون دیسانتس هم د کډوالو په پالیسي باندې وغږی دوغه ته اشاره وکړه او افغانستان یې هم پکې یاد کړ چې خپل ډیر لسرتيري حالته چې ووژل شو لا د انتقال یا کوم د ایویکويشن پروسس چې یا پروسه وا د هغې په وخت هغه ته اشاره وکړه او دای د جو بایدن د انتظامی ناکامي وبلله
ایا په مجموع کې رښتیا د امریکا د شلکلنې جګړې په اړه چې په افغانستان کې وڅ خاص وویل شو
هو اشنسه په ما په خپل دلته د روجی جولیانی سره خبرې وشولې چې د نیویارک په خوانی خاروال او د ترامپ په خوانی وکیل وو هغه څه مې وپوښتل چې هغه څه فکر کوي یو خدای شي آیا ریپابلیکن ګوند یا جمهوری غختون کې ګوند په پالیسيانو کې به څه بدلون راشي د افغانستان په وړاندې نو هغه ویل چې هو دا سه امکان شته ځکه شته چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هر څه کولای شي او هغه د شنبه د ورځې مثال ورک چې په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ باندې بریډ وشو په پنسلوینیا کې وژن کوي بریډ خو هغه بیا هم کلک ودرېدلو او بیا د دې ترڅنګ هغه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو په پروسی باندې ډیره سخت نیوکه وکړلې د دای د جو بایدن یو لوی ناکامي وبلله او دای ویل چې امریکا ته دا تر ټولو یو لوی شرم و چې کومه پروسه په سره کم دوی وک پایت ورسول زکه چې هغه ویل چې لومړی دوی سرتيري وېستل او بیا ملکيان تر شا پاتې شو. دا په دې معنی ده چې څلور نور ترهګرو ډلو ته یې هغه ملکيان چې امریکایان هم و هغه پری خودل او د امریکا نور ملګری چې امریکا ته وفادار پاتې شو هغه تر شا پری خودل. په بګرام هوایي ډي باندې هم ډېری خبري وکړي چې له 500 تر 80 بلین ډالر په ارزښت وسله الته په بګرام هوایی اډی کې تر شا پاتې شولا او هغه د دې په اهمیت باندې هم وغږېد چې دا ډیر مهمه اډه ځکه ده چې 400 میل لیری له چین ده او 500 میل یوازې لیری له روسیې څخه ده. او هغه دا ویل چې که خدای مکه دوی امریکا د روسیې سره یا د چین سره په جنگ کې کیږي نو دا اډه دوی ته ډیر زیات اهمیت درلود. البته د یادونه وړ ده چې دا کوم پروسه چې پیل ده د دینه مخ کې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتظامی لاندې هوکړه شوی و د طالبانو سره چې دوی په خوانی سرتيري بوزي او جو بایدن دا هم ادا کوي چې دا یو لوی کامیابی و چې د امریکا شل کلنې تر ټولو اوږه جنگ پای ته ورسول.
بالکل جمهور رئیس بایدن دا ویل دي چې د خپل په خوانی ځیناستي پریکړه صرف تطبیق کړه او عملی کړه په تخلیه پروسه کې. مننه منځجانې.
انتظار پایته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاس لور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په خپل سیال ډونالد ټرمپ د برید وروسته د لومړي ځل لپاره په نوادا ایالت کې خپل تور پوستو ملاتړ ته وینا وکړه. ویل سویش چې په نوادا ایالت کې به ټاکنیز سیالي سخت وي. بایدن په خپل خبرو کې په ډونالد ټرمپ سوي برید توکمیز او د وسلو لرلو له امله د تاوتریخوالي سره مرتبط وباله او له امریکایانو یې وغوښتل چې هر ډول تاوتریخوالي وغندي. نور تفصیل پر بور کې ووري.
د پخوانی ولسمشر د وجل کې دوه د ناکامه هڅې ورسته آیا ولسمشر جو بایدن د ټاکنو د ګټلو لپاره په سم مسیر روان دی؟ دا هغه ننګونه ده چې نوموړی ورسره مخامخ دی.
موږ ټول مسؤلیت لرو چې احساسات را کم کړو او هر ډول تاوتریخوالی وغندو.
نوموړی د سه شنبه په ورځ د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې تورپوستو رای ورکونکو ته د وینا پر مهال پر ټرمپ د شنبه برید د جورج فلوید په ګډون چې په 2000 کال کې د وسپین پوستي پولیس افسر لخوا وژل شو پر افریقایي امریکایانو د برید سره ورته وباله. د وسلوال تشدد قربانیان غواړي چې پر اوټوماتو وسلو د بندیز پاړه چې په 2004 کال کې پای ته رسیدلې بیا اقدام وشي.
پر ډونالډ ټرمپ په برید کې ای آر 15 ډول ماشیندار کارول شوی. دا هغه اوټومات وسله ده چې د ماشومانو په ګډون یې ډیر کسان وژلي دي. اوس ته د وخت دی چې ناقانونه یې کړو. ما یو ځل دا کار کړی او دا کار به بیا کوم.
ټرمپ په برید کې برسرین ټپی شو. په خوانی ولسمشر او د جمهور غوښتونکو کاندید د دوشنبه په ورځ د وسکانسن په ملواکي کې د جمهور غوښتونکو په ملي کنګره کې له پانسمان شوی غوښ سره را څرګند شو او خو هرکله یې وشو. د بایدن لپاره چې تیر امیش په مناظره کې کمزورې را څرګند شو او د سن او ذهني حالت په اړه پوښتنه رامسته شوه. د ټرمپ د وژل کېدو هڅې حالت نور هم پیچلې کړې ده.
نوې خواته سره باید د سپینې ماڼۍ لپاره د خپل صحت په اړه ډاډ ورکړي. بلخوا د سیال ګوند څخه چې جمهوریت غوښتونکي دي ځان جلا وساتي. کوم چې د برتري نشي به خوند داخلي. همدارنګه تاسو باید د یووالي غږ وکړي او سیاسي تاوتریخوالی رد کړي. په یو وخت کې د دې ټولو دریو کارونو کول د هر چا لپاره ډیر زیات سخت دي.
اوس مهال بایدن د نیوادا په ګډون په یو شمیر نامسممه یا هغو ایالتونو کې چې کله جمهوري غوښتونکي او کله دیموکراتان ګټي تر ټرمپ شاته دی. بایدن د تورپوست امریکایانو د ملاتړ د ترلاسه کولو په هدف له ټرمپ سره خپلې پالیسۍ مقایسه کړې. نوموړي په غیستلا هم ملنډي وهلې چې ټرمپ ډیر کله یادوي د تورپوستو وظایف
Folks, I know what a black job is.
هوادوالو زه په هغم چې د تور پوسو لپاره کار یعنی څه هغه د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله ده
بایدن یو ځل بیا امریکایانو ووختل چې له یو بل سره د دښمن په توګه چلند ونکړي ترامپ هم پر هغه لبري دروسته د یووالي غږ کړی دی خو ډیرای په دې باور دي چې دغه آرام فضا بلن محاله وي او د دوړو ګوندونو د کانګرو تر جوړېدو وروسته به بیرته توند شي سمی الله جلال زای د امریکا غږ
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بڼه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
پوښتنه ته دا عمر کوو اسرائیل د متحده ایالاتو ټول ټاکنې لنیږدې ساري او د غزې د جګړې او د هغې د پایلو په اړه په پریکړه کولو کې خورا مهم وبولي د امریکا جاغ د خبريالي لیډا ګریستن له بیت المقدس څخه راپورشالې جلی چې پښتو ژباړه به تاسو ته واورو
په اسرائیل کې ډېرې نظر پوښتنې خای چې د اسرائیل نظر په ځانګړې توګه د تیر کال راهیسې بدل شوې دي
د اکتوبر د اومې پیخې اسرائیلیان نور هم خې اړخې لوري ته کړی دي او لاندې کبله کله چې دوی د امریکا سیاست یا بل کوم ځای ته ګوري دوی د کین او خې اړخ ویش ویني او دوی معمولا هغه اړخ ته ځي چې دوی ورسره ځان نږدې بولي او دلته دا اړخ ډونالډ ترامپ دی
د دوو لکونه ډیر ها کسان چې د متحده ایالاتو او اسرائیلو دوه ګونې تابعیت لري په اسرائیلو کې ژوند کوي او ګڼ شمیري پلان لري چې د متحده ایالاتو په ټاکنو کې رائے ورکړي اسرائیل د اوګدي مودې راهیسې د واشنگتن سره ځانګړي اړیکې لري او د 13 اکتوبر په میاشت کې د حماس وزید د جګړې لپاره راهیسې متحده ایالاتو اسرائیلو ته د 2.5 میلیارډ ډالرو نظامی مرستو لیګل لایحه تصویب کړه اکثر اسرائیلیان د پخوانی ولسمشر ترامپ په لومړی دورې کې هغه له خوا د اسرائیل په ملاتړ کې د ژغورو اقداماتو یادونه کوي
خلک وایي چې هغه بیت المقدس ته د امریکا سفارت انتقال کړ د ګولان پر غونډیو یې د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت وپیژنده د ایران سره د مخالفت په برخه کې د اسرائیل ملاتړ وکړ نو دوی له دې کبله خوښ دي
شنون کې وایي چې ډیر اسرائیلیان د ولسمشر بایدن د ملاتړ ستاینه هم کوي چې د اکتوبر په ومه د حماس بری درسته په خپل ګوند کې د زینو اعتراضونو باوجود د اسرائیل ملاتړ وکړو بایدن د اکتوبر په ومه د حماس تبرید نسور زیروسته اسرائیل ته سفر وکړو د اسرائیل سره د پوزن برستو یو لوی لایحه تصویب کړه او د ایران د توغندې او د برید نه د اسرائیل په دفاع کې مهم رول ولوبو خو د بایدن ادارې پریکړه چې د متحده ایالاتو د وسلو لیګ یو برخې له دې کبله ودروله چې په غزې کې په ملکی وګړو استعمال نشي د نتنیاهو له حکومت سره کړکې چې رامنځته کو او د بایدن په وړاندې د اسرائیل عامه فکر اغیزمن کو
جو بایدن اسرائیل ته خورا اوګه ضربه ورکړه موږ له نو میاشتو رئیس په جګړه کې او هغه هیڅ وخت د سمدستي اوربند نه دی ویلي هغه شاوخوا 2000 پاوند به مون نیولی ځکه هغه فکر کاوه چې دا به په خارجي موخه وکړول شي او هغه دا نه غوښتل خو په عمومي ډول اسرائیل ته د وسلو جریان ثابت ساتلې دي
په داسې حال کې چې نظر پوښتنې وړاندیز کوي چې اسرائیلیان غواړي ټرمپ د متحده ایالاتو ټاکنې وګټي ځینې اسرائیلي شنونکي د ټرمپ بریا د اندېښنې لامل هم بولي د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو راتلونکي اونۍ واشنگتن ته ځي هغه پلان لري چې د جمهور غوښتونکو په بلنه کانګرس ته وینا وکړي چې ځینې د نتنیاهو لخوا یو اړخیز اقدام کړي لکه څنګه چې هغه په 2011 او په 2015 کال کې کانګرس ته ویناوي وکړي او د هغه وخت ولسمشر اوباما او د مرستیا بایدن لخوای مخالفت وشو دا و د لینډا ګریدستاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی په لویدوزی هوادونو باندې د طالبانو د حکومت د کړونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو او په افغانستان کې تروریستي ډلو ته د فعالیت په تړاو په خبرو سوو رپورتونو انتقاد کړی او د دا ډول رپورټونو خبرولې به اساس بللې دي. په مکرې په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری دی رپورټ.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په کابل کې د بهرنی چارو په وزارت کې یو غونډې ته په وینا کې د یو شمېر لویدیځو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په تړاو په خبرو شو راپورونو کلک انتقاد کړی او دغه راپورونو جوړولې د مغرضو او د افغانستان د دښمنانو کار ګڼلی دی.
په دې وروستیو کې د غرب لوري حکومت اتهامات په افغانستان باندې او په اسلامي امارت باندې وارد شو څومره بیا اساس او څومره پوچو او دا ورته وایي چې دغه قضاوت چې تاسو په افغانستان تورونه لګوي کله وایي چې د بشر حقوق دي کله وایي د ښځو حقوق دي کله وایي د فائده او نور ډلې موجود دي دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسو د کوم میکانیزم لمخې نه کوي زرهاو کیلومتر لري یوازې د جنو خاصو مغرضو کړیو او د افغانستان د دښمنانو لمنابعو نه معلومات لاسکوی او هغه باید مستند معلوماتو په نامه نشر
خاګلی متکی ویل چې لوی دي هی وادونه د طالبانو د مخالفانو او د افغانستان د دښمنانو څخه ناسم معلومات اخلي او به د ماسکو معلوماتو په نامه خبري چې هغه دا کار یو لوی بی انصافي وګڼه
دا چې دلته د تروریستانو مرکزونه دي دلته د تنظیمو مرکزونه دي دلته د نورو دي د افغانانو ویل نه ویني دا څلوک ملیون انسانانه ویل نه ویني دا دلته موجود سفارتونه ویل نه ویني دا ډیپلوماټانه ویل نه ویني دا سیاحي نه ویل نه ویني چې تیر لزر کیلومتر لري نه ویني کله تاسو سره رښتیا د دې هرڅ غوي خو بیا را سیخ پر سفارتونه خلاص کړي د جرأت ته کار واخی د ډیپلوماټیک دغه کار وړاندې سي هرڅ له نږدې نه ویني مشاهده کوي
مولوی امیر خان متأكيد بشری کونو په تړاو د لوی دې هیوادونو تورونو ته په اشاره د فلسطین په غزا کې د ملکی فلسطینیانو په ځانګړي ډول د زړګونو ماشومانو د ډلېزو وژنو ادونه او کلاوي ویل چې دا هیوادونه ولی په غزا کې بشری کونو اړوند مسلو باندې خبرې وکړي او نه غندي ملګری ملتونو تیره اونۍ په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د مبارزې د بڼې په اړه په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په څیر د ترهګرو ډلو په شتون سره به افغانستان تقریبا د نامنیو سرچینه پاتې شي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا یو مجازي یا دوستانه سیمې په توګه قتل کیږي. راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د یو شمېر تروریستي ډلو په وړاندې د طالبانو پر لاپسې زغم ترهګرۍ ته داسې شرایط برابر کړي چې ګاونډي هیوادونو ته نفوذ وکړي. په دې راپور کې راغلي چې په ځانګړي ډول القاعده پرمختګ ته دوام ورکوي او له دې سره سره چې ټیټ دریز ساتلو ته اړ ایستل شوي د طالبانو سره د خپل اوږدمهاله اړیکو څخه ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د داعش د ډلې په اړه ویل شوي چې داسې ښکاري چې دغه ترهګر ډله د افغانستان په ځینو برخو کې هم وده کوي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد له وړاندې د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی. زبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی تلویزیون ته ویلي چې ممکن په دې اړه معلومات په غلط ډول په غلطه توګه انتقال شي او یا هم داسې تبلیغات کیږي چې دوی چا په ګټه لیدي. د طالبانو د حکومت ویان یو ځل بیا ادعا وکړه چې دغه حکومت ستراتیژي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي کوم څه چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې لخوا خبریږي ډیره برخه یې حقیقت لري.
اګر چې تعدادی از سفارتهای کشورها در داخل افغانستان هستند و زیادتر بخش استخباراتی از اینا فعال است. اون چرا که جامعه جهانی گزارش میده ما نمیتونیم که بگویم همه حقیقت است ولی بالای 80% حقیقت است.
احمد سیدی وی مولوی متکی دغه سرګندونه هدف داره چې نړۍ ته وی چې مون خبر یو تاسو زوم په خلاف توطئه کوي نه مون تاسو په خلاف.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګنده او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند اغیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درونه اوریدونکو په افغانستان کې رزمي ورزشکار محمد سمیم فیضات یوازنی جودباز دی چې د طالبانو په حکومت کې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته چمتووالی نیسي. نور حال پر پورته ووري.
محمد صمیم فیزاد په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک سالیو ته چمتووالی نیسي. صمیم یوازنی لوبغاړی دی چې د طالبان تر حاکمیت لاندې دننه په افغانستان کې د اولمپیک لوبو لپاره تمرین کوي.
ما بسیار خرد بودم که کاکایم هم میشه و ترینرم هم از اجمل فیزادک در مسابقات 2012 اولمپیک هم اشتراک کرده بود. ما خورد بودم کاکایم میدیدم که میرفت تمرین میگد اما ما نمیفهمیدم کدام تمرین را پیش میبرم. همونطور دیگه آهسته آهسته همراهش ما هم تمرینات شروع کردم و رفتم دیدم که جدو چی است، چه رقم تمرین دادم میشه. اونو میبود که بسیار شوق علاقه که نسبت به جدو داشتم توانستم تا به این سرحد خود برسم.
تاکر شوی چه دو جولای دو میاشت پا پای که پا پاریس که دو اولمپیک لوبی پیلشی چه در دره اون جونو پا گرون شپاگ افغان ورزشکران پا که برخ اخلی. سرال دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز لګیدلی دی خو د اولمپیک نړیواله کمیټې په بهر کې دریو افغان جون ته بلنه ورکړې چې د اولمپیک په لوبه کې ګډون وکړي. سکال د اولمپیک په سیلو کې کیمیا یوسفی د ځغاستې، فریبا هاشمی او یولدوز هاشمی د بایسکل ځغلونې، فهیم انوری لامبو وهلو، شاه محمود نورزی ځغاستې او محمد صمیم فیزاد د جودو په برخه کې ګډون کوي.
جودو خو دغه بسیار یک مفهومه بالای به ما، بسیار یک مفهوم زیبای داره و بسیار خوش دارم مجدورم و اینمی از بزرگترین آرزوهای ما بود که ما بتوانم در مسابقات اولمپیکی اشتراک کنم.
صمیم فیزاد به سخت و شرایطو که در اولمپیک لوبه تا چمتووالی نیولده.
چندان در افغانستان بر ما زمینه وردش تایی مساحت نیست، ما کمبودی کوچ داریم، کموتی ترینر داریم، کموتی کلاب های خوبش، کلاب های استاندارد ما نداریم که سعی تمرین کنیم.
خلد تولستون سره سره صمیم فیزاد هیلمند چه اولمپیک به سلوکی مدال و گردی.
وقتی که ما در مسابقات اولمپیک اشتراک کردم ما خواه انشالله کوشش ازیرا میکنم که مدال بگیرم و سخت کوشش میکنم و انشالله که مدال هم میگیرم.
پاریس اولمپیکی سلی در روان جولای میاشت په ورستیو کې پیلېږي چې افغان لوبغاړي باید د خپل هیواد له درې رنګه بیرغ سره پکې برخه اخلي. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان باندې واکمن شول او له هغه وروسته د ښځو په ورزش، تعلیم، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه ولګول. ملګري ملتونه دا بندیزونه د جنسیت په اساس تبعیض بولي. وحید فیضی د امریکا غاګ
او د فرا ولایت اوسیدونکو له روغتي مسؤلینو څخه غوښتنه لري چې د ګزړ ناروغي د مخنیوي په برخه کې یو شمیر ولسوالۍ ته چې له هلمند او کندهار سره ګډه پوله لري ډېر پاملرنه وکړي. د بل خوا روغتي چارواکي د یادو اوسیدونکو اندیشنه پر ځای بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پور کې ووري.
له هغه وروسته چې د فرا گاوند کندهار او هلمند کې د ګزن لا علاج ناروغي نیوی پیښه رامنځته شوې، د فرا اوسیدونکو د خپل ماشومان د روغتیا په تړاو اندیشنه لري. عبدالمالک چې د فرا د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای ل 15 کلونو څخه درې ټیټ عمر ماشومان لري او اندیشنه لري چې خدای مکړه په ګزن اخته شي.
ډاکټران وای چې پولیو ډیره خطرناک مریضی دی او ساري ناروغي دی او بلته انتقالي شي او په دې وروستي کې په کندهار او هلمند ولایت کې ډیر کوچنیان پولیو باندې اخته شوی دی. د فرا خلک کندهار او هلمند ته تاګورا تک کوي نو خدای مکړه چې د زموږ کوچنیان په دې مرستې باندې اخته نسی. نو د ډاکټرانو څخه جدي او د مسولین څخه جدي توجه غواړو چې په دغه ایسه کې پاملرنه وکړي او د پولیو واکسین پر وخت باندې تطبیق.
په ورته مهال د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته اندیشنه لري.
زمانم جانان د بکوا زه خپل ډیر په تشویش کې. خلک باید کوشش وکړي چې خپل کوچنیان واکسین کړي. په کندهار او هلمند کې کوچنیان په پولیو اخته شوی دي، امکان شته چې په فراه کې هم اخته شي. زموږ مثلا باید ډیره توجه وکړي کوچنیان ژر ژر واکسین.
بل فلو د فراه د عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر نور الله افضلی هم د خلکو اندیشنه پر ځای بولی او د فرایو شمیر ولسوالۍ د ګزند وایروس ل لوړ ګواښ سره مخ بولی.
ځینی ولسوالۍ لکه بلابلوک، ګلستان او لکه بکوا ځکه د هلمند او د کندهار سره پر پوله پراته دي نو په دغه لیاز باندې د های ریسک یا پر خطر سیمه ویل کیږي. نو په دغه سیمه کې موږ به بل کمپاینونو ته لا زیات کوشش کوو او دغه منطقې کې چې کوم کوچیان سته به دغه ته توجه وسي او په دغه منطقې کې د روټین بخش او کلینیک چې دی باید داغه د واکسیناسیون پروګرام لا هم تقویه شي.
دا ډول اندیشنې ځکه زیات شي چې په دې ورستوي کې په کندهار ولایت کې په پرلپسې توګه د ګزند پیښه سب شي چې د شاوخوا جنوبي ولایتونو خلک کندهار ته د ژوند د اړتیا لمخي زیات تګ راتګ لري.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.